آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف زی درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ولایت د ګرشک ولسوالۍ د سقوط هڅې شنډه کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو پلاوي سره ایران ته تللی. د سوریه په مسله د ملګرو ملتونو د مذاکراتو په هکړه تر اوسه دا فیصله نه ده شوې چې کومې خواوې پکې ګډون کوي، او د امریکا ولسمشر اوباما د استرالیا د صدر اعظم سره ملاقات کړي. ترنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته باقی خبرونه په ثبت شوې بڼه اوري. اوس خبرونه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ولایت د ګرشک ولسوالۍ د سقوط هڅې شنډه کړې ده، او 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین وجلې دي. ګرشک نهر سراج ولسوالۍ د تیر یوې اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد ده، چې په دغه موده کې د سنبلې او د آدم خان په نوم دوه حوزو سقوط کړی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن سرجنګ آشنا راډیو ته وویل چې تیره شپه سلګونو وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ګرشک ولسوالۍ سقوط ورکړي، او تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د نړیوالو ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو یاد برید په شاوتم بو 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین د افغان او نړیوالو ځواکونو په برید کې وجل شول، او 43 تنه نور زخمیان شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دواړو هیوادونو د نظرونو د اختلاف او ستونزو د حل لپاره د ګټورې ډیپلوماسۍ په اهمیت ټینګار کړی. ښاغلی غنی هم دارنګه په ایران د نو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په اړه هم ولسمشر روحانی ته مبارکي ورکړې، او په سیمه کې د دې اقدام نتایجو خوشبیني ښودلې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ د اوارې لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګپوړي سیاسي او پوځي مشران پلاوی په ملتیا د ایرانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تهران ته تللی. ښاغلی شریف او د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل، او د دې هیواد د مشرانو سره یې په ځینو نورو مسایلو برسیره د تهران او ریاض ترمنځ د کړکیچ په اوارې هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوز د لوی درستیز د ملاقات نروسته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترګرۍ او سخت دریځۍ په مقابل کې د ګډ دښمن په ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د مستګړتوب دپاره میدان ته راووتل، چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي، او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې پېښور ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې یو مشکوک ځانمرګي 12 تنه وجلې دي، او په لسګونو نورې زخمیان کړي دي. په وجل شوو کې زیاتره امنیتي ځواکونه دي. عیني شاهدین وایي چې برید کوونکي په موټر سایکل باندې سپورو، او د امنیتي پوستې سره یې موټر سایکل وجنګو. یو عیني شاهد داسې وویل،
تقریبا لس بجې وې، زه دکان راغلی وم، دکان ته مخامخ هلته بیٹھے بیٹھ سره ولاړ وم. په ټایم کې ډېر زیات دوند و، او د لړه افسر ګاډ راغلی و، هلته ولاړ وم. چې لړه افسر ګاډ ولاړ وم، زه هلته ولاړم چې پیغام خا یو موټرسایکل والا راغلو ټریډ، او د یو ډبه مې لاړه، ډبه باندې ډزې وشوې، ډبه اور واغستو، د موټرسایکل والا ډایرکټ لاړلو، او د لړه افسر په کمره کې موټرسایکل وپلو، خو دمکه یې وکړه، خودکشي پہ وکړه. په دا ټایم کې ماشومان هم پرتو، زنانه هم پرتې وې، او نو ډېر زیات خلک پرتو، بوره حالات و، نو چې لاس اچول خپل هم لاسونه هم واچو، ګوتې مې مسو، هر څه مسور، او کسانو مې چات کړو.
تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران یو مرکزی دولتی بانک د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په هغه هیواد د نړیوال اقتصادي بندیزونو د لرې کیدو نه وروسته دوی اوس $2.5 میلیارد ډالرو شتمنیو ته لاسرسی لري. دولتی ټلویژن د بانک د رئیس ولی الله سیفی له قوله وویل چې هغوی دغه پیسې د یو بانک نه بل بانک ته د دې دپاره انتقال کړي چې دا وګوري چې اوس خو به دغه شتمنۍ کنګل نه وي. امریکا او اروپا اتحادي هیوادونو په ایران باندې د اټومي پروګرام په وجه اقتصادي بندیزونه لګولي چې په هغوی فشار راولي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. دغه اقتصادي بندیزونو د ایران اقتصاد ته ډیر سخت ضربه ورسوله. د نړۍ د قدرتمندو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې نه وروسته اوس د ایران نه اقتصادي بندیزونه لري شول. د ایران د بند نه خوشی شوي امریکایان بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. متی الله عابد تفصیل دراوروي.
د امریکا او د ایران د بندیانو د خوشیګدو په بدل کې خوشیوي امریکایي بندیان دوشنبه پورې د خپل کورنیو د غړو او ملاتړ کوونکو سره ملاقات وکړو. دوی د کلونو راهیسې د دغه کسانو قضیه سارلې او انتظار یې کاوه چې د بند نه به کله خوشی کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر سره ملاقات کړی. جیسن رضایان وویل هغه د 13 میاشتو په موده کې د ډېر لږو خلکو سره رابطه ساتلې ده. هغه د خپل بند په وخت کې 9 ورځې په قید تنهایی کې تیرې کړې دي او هغه وایي چې زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه خیم، زما صحت ښه دی، زه پوهیږم چې خلک زما لخوا اورېدل غواړي خو زه لږ وخت ته ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان د امریکا لپاره د جاسوسۍ تور لګولو. هغه وویل چې د ایران په بند کې په 13 میاشتو کې ورته اخرنی 100 ساعتونه ډیر سخت ګران وو. هغه ویرېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدله کړي او خوشی نه کړي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. ملګری ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې په عراق کې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې نه واخله د 2015 کال د اکتوبر پورې شاوخوا 9000 تنه وژل شوي او 3 میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په جګړې او تشدد کې زیاتوالی د هغې نه وروسته راغی چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او ختیځ کې سیمې ونیوې. د دغې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې عراق ته پام شو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر زید رادالحسن وایي چې د عراق د وضعیت یوازې اندازه لګول هم ګرانه ده. په دغه هیواد کې خلک د ډیر زیات ناوړه حالاتو سره مخ دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې کم تر کمه 3500 جنسي غلامان لري چې پکې زیاتره د یزیدي قبیلې کسان دي. ملګرو ملتونو په نړیوالو غږ کړی دی چې د عراق د مسلې د حل دپاره دی په بیړنۍ توګه پیاوړي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه غواړي چې د دوشنبه په ورځ د سوریې د سولې په هکله د خبرو اترو نوی پړاو شروع کړي. په داسې حال کې چې د خبرو اترو د پیلېدو کې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې په دې باندې موافقه نه ده شوې چې په دغو خبرو کې به څوک ګډون وکړي او څوک نه. دغه مسلې د خبرو په هکله دوشنبه په ورځ شروع کېده هم په شک کې اچولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مسټورا 13 میاشتې اعلان وکړو چې هغه د جنوري د 15 نیټې نه په جنیو کې خبرې شروع کول غواړي. هغه په دغه مسله کې د 12 هیوادونو ملاتړ لري چې پکې امریکا او روسیه هم شامل دي. خو دوی به دا پریکړه کوي چې په سوریه کې د حکومت کومې مخالفې ډلې په دغه خبرو کې ګډون کولی شي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي چې هغوی به د فیصلې نه وروسته خلکو ته په مذاکراتو کې د ګډون بلنه ورکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا صدر اعظم ملکم ټنبل ته سپینې ماڼۍ ته هرکلی وویل. دغه دواړو مشرانو نن د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړو او د تجارتي تړون برسیره د اسلامي دولت د ډلې په مسلې باندې یې هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د استرالیا صدر اعظم ملکم ټنبل د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره ستایلی دی. استرالیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه ده او د 2014 کال نه را په دېخوا د دغه ډلې په خلاف هوایي عملیاتو کې برخه اخلي. دا خبرونه
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.